مانو محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د مثال دواب د منډول د نورګرام ده. همدا اوس چې دی نو مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه معنی دی لیدلی.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي په ولایت کې د ښوونځیو د کموالي او لری والی او همداراز د ودانیو د نشتوالي په وجه په سلو کې اتیا نجونې له زده کړې بې برخې دي.
جنو لپاره کوم تعلیمي زمینی نه دي، مسایل دغه څه پوهنتونونه ته لاري او دغه لاري واري شي او داسې د کانکور د لاري خویندې لاري شي، د خپل موردي نظر پوهنتونونه کې کامیاب شي او دوی تعلیم کې نو زیات کړي او قصبات کې مکاتب چې دي ابتدایي او متوسطې دي، ابتدایي او متوسطې مې او که متوسطه ووایي د لیسې ته لاره نه مو چې ولې تر څو چې لیسې ته راځي نو اتیا فیصده بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
هغې وویل د نجونو د تعلیم په وړاندې بله ستونزه د خزینه او مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. کوم استادان چې په نورستان کې دندې ترسره کوي ډیری له دینی مدرسو فارغ دي او عصري مضامینو سره آشنایي نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د کمی پوره کولو لپاره هڅې پیل کړي او ډیر زر به یاد ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي په ولایت کې د امنیت د نشتوالي، د اسانتیاو کموالي، د حاکمو رواجونو او نورو ستونزو له امله په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو او زده کوونکو شمیر کم دی. رئیس وایي د مرکز پارون په ګډونې په واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د ښوونې او روزنې د نړیوال مشارکت په نوم پروګرام پیل کړی چې په برکت نجونې په یو کال کې دوه ټولګي ویلې او کوم کلونه چې له تعلیم څخه لرې پاتې شوي هغه پوره کولی شي.
او هغه قانونه د مکتب د قانون پور تللی هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تشریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه صنفه وایي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا.
هغه وایي اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 خزینه ښوونکي په دندو بوخت دي او د خزینه ښوونکو د شمیر زیاتوالي لپاره دوه کاله کېږي چې د پارون په دارالمعلمین کې یو ټولګی پرانیستی دی چې پکې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. په نورستان کې ټول 255 ښوونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې په سلو کې 40 نیمګړی ودانۍ لري او پاتې نورې بې ودانۍ دي چې زده کوونکي او ښوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې یو شمیر انټرنیټ کاروونکي وایي چې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي خدمتونه ډیر کمزوري دي او له دې کبله دوی د موبایل او موډیم د لارې د انټرنیټ د کارونې پر مهال له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله خیل په خپل رپورټ کې دا مسله څېړلې.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډیره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او آسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډیر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
د خوست ولایت اوسیدونکی زه په خپل په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بی سیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بی سیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاصه توګه په لرو پلاتوی ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې په خپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کاروونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نوم الیاس دی، زه د سلام نیټ استعمالوم. دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي، 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نوم میرا ملا کایل دی، زه په خپله د اتصالات په سیمکار کې انټرنیټ کاروم. خو اتصالات انټرنیټ انټرنیټ بهي کمزورې ده، موږ سم استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزورې بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابي پشاوای چې خوست د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او ځینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جانب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، او ول په ډېر تاسف لاس پیسد تر پنځلس پیسد په هم د خلکو مشکلات اندی حل کړي. ټول دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پوره تریدن سره. 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سره موږ په دې ارتباط غلرو، امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال افغان بي سیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي، خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم صاف واضح اوریدلی سي چې ادرس یې د آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چرخو ترغې مخ کې یو رپورټ لرو. ډیورند کرښه ته څیرمه په قبایلي سیمو دغه راز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د قبایلي مشرانو او د طالب ضد امن لشکر د مشرانو د وژنې لړۍ لا هم روانه ده. وسلوالو دا ور د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په جنوب کې په نیمه قبایلي سیمې بنو کې د طالب ضد لشکر یو مخور قبایلي مشر ملک سید علي وزیر په یو بمی چودنه کې وژلې او د یو زوی ټپي کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې اوریدلی سي.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمې بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخر او یو مخاور قبایلی مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلی مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې پر ورځ د پاکستان د نیمه قبایلی سیمې بنو لخاره بهر د ټوچی ناله په سیمه کې د امن لخر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځای سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی وو، د هغې مشر وو. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید وو چې پاور باندې کېدلو. مخکې هم د ده ګاډۍ الوزول شوی وو خو دې پکې بچ وو. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم وو، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې یې ماتې شوی دی، پېښور ته لېږل شوی دی، دې پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. دا یادونه ورده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د څلورم دور وروستي یا پایلوبي احوال درته درکو. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سلورم دور د سپین غر بازانو د ټیم په اتلولي پای ته ورسید. دا ټیم د افغانستان په غوره لیگ کې د ختیځو ولایتونو په استازیتوب لوبه کوي. د سپین غر بازان کپتان فهیم افغار چې د حمله د لاین لوبغاړی دی د خپل اتلولي په اړه ډیر زیات خوشاله دی.
فهیم افغار هم د سپین غر ټیم کپتان ډیر خوشاله هم ډیر ساده خوشی کوم خپل وطن دا وال د خپل مشقي وال ټول د مبارکي هم درل کوم ډیر خوشاله هم ډیر متاسم خوشاله ډیر خوشاله ما
فهیم افغار او یوشمیر نور لوبغاړو په ډیری خواري سره وکول شول د شاهین آسمایي ټیم ته چې دوه دورې په غوره لیگ کې اتلو ماته ورکړي. د شاهین آسمایي او سپین غر بازانو ترمنځ فاینل لوبې ته شاوخوا لس زره ننداره چان ورغلي وو او سلګونه کسان د دې لپاره چې سټېډیوم کې نور د کیناستو ځای نه و بیرته کورونو ته ستانه شول. د سپین غر بازانو ټیم روزونکی وحیدالله وحیدی وایي د څلورم دور غوره لیگ لپاره د خپلو تیرو لوبو کمزوري برخې له منځه یوړي او اتلولي یې وګټله.
سال چهارم بود ما بازیاری که به اصطلاح د سال چهارم شروع کردیم.
دی وایي څلورم کال و کومې لوبې چې موږ په ګروپي دور کې وکړې د خپلو سیالو ټیمونو کمزوري او قوي برخې مو پیدا کړې او د کمزورو برخو لپاره مو تمرین وکړ. د دې لپاره چې سپین غر بازان ټیم یو ګمنامی ټیم او پروسه کال دریم شوی و کمزوري برخې مو له منځه یوړي او سږ کال مو اتلولي ترلاسه کړه.
مسابقات شده.
که څه هم د شاهین آسمایي له ټیم سره د ملي ټیم څو لوبغاړي هم مل و خو بیا یې هم د سپین غر بازانو په وړاندې چې تر ډیره یې دفاعي لوبه کوله ماته وخوړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر وایي د فوټبال غوره لیگ د هیواد په حساسو شرایطو کې ډیر د ویاړ لیگ دی او په سیمه کې ساری نه لري.
زه ډیر خوشحاله یم چې نن لیگ برتر د فدراسیون فوټبال د رهبری ادارې لاندې فکر کوم په منطقه کې نظیر نه لري ایجاد شوی دی. اوس تاسو ګورئ چې یو طرف جنگ دی، یو طرف وحشت دی، یو طرف انتحار دی، او بل طرف د ځوانانو خوشحالي دی، د ځوانانو فوټبال دی، د ځوانانو ورزشي کچه کې غواړي چې خپل یو بل باندې سیالي وکړي. امیدوارم چې افغانستان کې صلح راشي، داسې ملمسیا او داسې فوټبالونه په هر ولایت کې را دایر شي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ څلورم دور فاینل لوبه د جمعې په ماښام خلاصه شوه چې څلور د درې په وړاندې پایلې سره په پینالټي شوټونو کې د سپین غر بازانو ټیم وګټله، خو د لوبې په رسمي او اضافي وخت کې یو ټیم هم کوم ګول ترسره نه کړ. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي د هیوادوالو په سترګو کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره د فوټبال غوره لیگ ډیره لویه دنده ترسره کړې ده.
فاینل مسابقات لیگ برتر روشن است.
دی وایي د فوټبال غوره لیگ فاینل لوبه ده واقعا یو تاریخي ورځ ده. زموږ خلک ډیر لیواله دي دې لوبو ته. خلک مو د یوې خوشحالۍ په لټه کې دي په داسې سختو حالاتو کې چې پریتیریږي. دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ او ویاړ ځای دی چې په دې سټېډیوم کې زاړه او ځوانان د فوټبال د لیدلو لپاره راغلي دي.
کلان سالای مو اطفال زنها هم د استډیوم استان.
د فوټبال فدراسیون رئیس همدارز ویل چې د فوټبال غوره لیگ په افغانستان کې د داخلي فوټبال کچه ډیره لوړه کړې ده او هر ځل تر سره کېدلې لزګونه زره ځوانان د فوټبال لپاره چمتو کړي چې دا ټول د فوټبال د ملي ټیمونو لپاره یو لوی مانوي شتمنۍ ده. د فاینل لوبې د لیدلو لپاره ګڼ شمیر چارواکي او زرګونه هلکان او نجونې د فوټبال فدراسیون سټډیوم ته راغلي وو. د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم د نندارچانو په ډله کې ده. سید مسعود کریمی وایي چې د فوټبال فاینل لوبې ته زرګونه خلکو راتللو د ملي وحدت روحیه نور هم پیاوړی کړی ده.
ما ورزشکارا د بین ما
دی وی زموږ لوبغاړو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د لوبغاړو د هڅو